سلامون ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اسمت صاحبان به یې ستاسي کوربه ده د خبرونې موضوع به د پانتونو بندیدو ته د خلکو خبرګون باندې خبرې کیږي خو تر هغې وړاندې به ورشو خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړې راپور ورکوونکي له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښځو پرمخت پانتونونو د دروازو د تړلو پر ضد د اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارج بینټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې داسې خواشینوونکي راپورونه خپره شوي دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبه په ورځ تر امر ثانی پورې د نجونو او ښځو پرمخت پانتونونو او تعلیمي مؤسسو دروازې وتړلې په کابل، جلال آباد او ځینې نورو ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې که طالبان وغواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو رسپانې سره په امریکا کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونو د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې د کابل د موافقې په صورت کې مسکو په دې خبرو کې همکاري ته چمتو ده. القاعده شبکې یو 15 دقیقې سبت شوی غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې دا د دوی د مشر ایمن الزواهری دی. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر دولتي مؤسسې چې آنلاین فعالیتونه څاري پرون ویل چې د دې ویډیو نیټه د بیان شوې د همنې په کې څرګند شوې چې چرته سبت شوی ده. د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن تر ووژل وروسته چې 2011 کال کې د پاکستان په ایټاباد کې د امریکایي الوتک عملیات پر وکړل او بیا یې وواژه د الزواهری وژنه دغه ترهګرۍ ډلې ته تر ټولو ستر ګوزار و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداري ورکړه چې روسیه خایې د کرسمس او نوی کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکي په خپل وینا کې چې تیر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه د خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت کې خایې د په وینا روسیه ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړه روانه وه. د روسیې ځواکونو بریدونه د بخموت او دیفکا پر خرونو متمرکز و. بلور ته په واشنگټن کې د استازو جرګې له اوکراین سره 15 میلیارد ډالر نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیه لپاره یې ولسمشر جو بایدن ته راجې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د ورستی پریکړې په نتیجو خبرې کوو. طالبانو د سه شنبه په ورځ تر نامعلومی مودې پورې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند کړل. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړې وې او ژمنه یې کړې وه چې ژر به له څه اصلاحاتو وروسته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د طالبانو وروستۍ پریکړه په بېساري ډول په درسته نړۍ کې په پراخه پیمانه وخندل شوه. شاوخوا اویا استادانو له دندو استعفا وکړې. یو شمېر محصلانو د اعتراض په دود له ازموینې ډډه وکړه. دا نن هم په کندهار کې د میرویس نیکه پوهنتون د محصلانو د مظاهرې مخه ونیول شوه، خو په هرات کې ګڼ کسان په مظاهره راووتل. له دې ډول پراخو اعتراضونو او انتقادونو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د نجونو لپاره د پوهنتون د بندولو دفاع وکړه او ځینې دلایل بیان کړل. مثلا نجونو محصلانو حجاب نه رعایت او درسونه مختلط و، یعنی هلکانو نجونو یو ځای درس وای، به محرمه له یو ولایت بل ولایت تللې او ځینو نجونو داسې پوهنځي لوستل چې د ده په باور له افغاني کلتور سره اړخ نه لګاوه. موږ په تیرو څلورو ورځو کې ډیره هڅه وکړه چې د دغو انتقادونو او اعتراضونو په اړه د طالب چارواکو او ویندویانو نظرونه واخلو، له هغوی سره تماس ونیسو، خو بریالي نشو. نن هم نه یو بریالي شوي. په روانه خبرونه کې د طالبانو دا پریکړه چې کله شرعي او کله هم کلتوري رنګ ورکوي، له خپلو درنو میلمنو سره چې په دینی چارو کې تخصص لري خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل حاجی وزین، دینی عالم، لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی، او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی. دا خبرونه د فیسبوک لاره هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. تاسو درن اوریدونکو کولای شئ په فیسبوک کې خپل پیغامونه راته پریږدئ، ک لاند سوالونه مطرح کړئ چې ویل وستلې شم او خپل درنو ملمنو سره شریک کړئ شم. بله، تخنیکی همکار می راتویل چې امداشه به زموږ دوه میلمانه ډاکټر صاحب وزین او همدارس ډاکټر صاحب سعیدی را سره وصل دي له استودیو سره. دواړو ته هر کله وایم. لومړی ډاکټر صاحب سعیدی، طالبانو ویلی دي څلور دلایل وړاندې کړی دي د پوهنتونونو په مخ د پوهنتونونو د بندولو په اړه. په دغو دلایلو کې یو دلیل کلتوري بلل دی، مثلا به انجونې ځینې داسې پوهنځي هم لولي چې هغه له افغاني کلتور سره اړخ نه لګوي، لکه د کرنې یا زراعت پوهنځی. ستاسو په نظر دا مسله څومره له حقیقت سره سرخوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میلما او درنو اوریدونکو ته سلامونه درامات وړاندې کوم. دولتداري کې د قانون په تطبیق کې او په یو سره اصول کې تخلفات پر بنیاد باندې هغه کار چې باید موشي منع کول دا نشي، نه اسلامي ده او نه قانوني. دا دلیل سره د منلو وړ نه ده که چې کوم تخلفات وجود لري، انحرافات وجود لري، د انحرافات د باندې ضرورت لپاره باید کار وشي. اما د شرعي لحاظ چې تمام نړۍ
سیدی صاحب، اولی له کلتوري اړخه که تاسو توضیح کړئ، له کلتوري اړخه د نجونو تعلیم څه مشکل لري؟ د دوی شاید نظر دا وي چې په ځینو کلیو کې یا په ډیرو کلیو کې د افغانستان په پخوا زمانو کې خدا خبره تر ډیره حده صدق او چې ډیرو نه غوښتل چې نجونې درس ووایي، او دوی شاید هم دې شي ته اشاره وي چې له افغاني کلتور سره دا مسله اړخ نه لګوي چې نجونې دي په پوهنتون ته لاړ شي او زراعت دي ووایي، انجینري دي ووایي، کمپیوټر ساینس دي ووایي. شاید دا یې منظور وي.
اول خو د طالبانو حاکمیت مشروع حاکمیت نه ده. د دې دا شخصي نظر د دې صلاحیت نه لري چې په حکومتي وسایلو باندې هغه تطبیق کړي. د دې افغانستان د کلتور ټکداران نه دي، ټول ملت را پاتې دي او کلتور بل رقم تعبیروي. منګه هغه کلتور چې د اسلام د اصول سره په خلاف کې واقع هغه د منلو وړ نه ده. د چا په قربان دي خاتل او وي توکل می په الله دا کلتور نه ده، دا عقیده نه ده. په دې خاطر باندې انحرافات د کلتور په نامه باندې بهانه نیول زه فکر کوم دا د منلو وړ نه ده. منطق نه لري، دولتداري د اصول سره برابر نه دي او د اسلام د اصول سره هم برابر نه دي. هغه کلتور منګه منو چې هغه د اسلام د اصول سره برابر وي. مننه. شکر.
سلامت اوسئ، مننه کور ودان. ډاکټر صاحب وزین، کله اسلامي نظر همدې مسلې ته تاسو کتنه وکړئ چې د زراعت او انجینری او یا نورو پنځو لوستل د اسلام له نظره دا مسله څنګه ده؟ کوم مشکل شته په اسلام کې د دغو پنځو په لوستلو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما بعد تاسو ته درنه میلمته او د فور او تجران درنه وطنوال او تاسو ټول سره مونږ وایو چې السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
سلام
علیکم. هر د اسلام کې فرمول اندغه چې هر هغه علم چې هغه انسان د پاره ګټوري او اساسا مباحي او جائز علمي او یعنی حرام علمي او انسانان ته ګټور انسانان ته فائدہ رسي دغه تعلیم او تعلم کله فرض عین کیږي کله فرض کفایي کیږي او دا فرمول دا قاعده ده او بل خبر دا ده چې د انسان خوخه ده دا یو قاعده دومره قاعده دا ده چې په حلال شیانو کې په وحش شیانو کې دا د انسان خپل غوښتنه ده خوخه ده مثلا یو کس یو انسان چې کوم علم زده کوي څنګه چې انسان دا حق لري چې کوم ډوډۍ خوري دا بالکل یعنی دا د هیڅ نه حکومت نه بل شخص دا حق حاصل دی چې یو کس باندې چاته وایي چې دا علم وایا او دا علم وایا ان دا یو دا د چاته حق نه لسی نو پر دې باندې خزو د پاره یعنی یو هر هغه علم چې دوی غواړي او دا علم ګټوري او مفید انساني انسانانو د پاره ټولنه ورته ضرورت لري خزه کولی شي چې غالم زده کی دغه تحصیلات وکي او په دې کې د نر او خزه ترمنځ توپیر نشته البته ځینې علوم داسې دي چې خزه د لپاره د هغه د فیزیولوژي او د هغه د سایکولوژي جوړښت پر بنسټ باندې زیاتره مناسبه خبره ده او دلته د مناسب کلمه او د چې دا دی او بلته چې تعلیمونه کې ډېر توپیر دی یعنی چې مثلا زه مناسب نه ګرم تاسو مناسب بولې او شی مثلا نو دا ځانته خبره د حکومت توصيه کولې شي اما مثلا دوی د وزیر صاحب د غنو مخسته د زراعت او انجنیری یعنی د ورشان ګول انجنیری سره دا چې دوی د حکومت کې چې البته څوک انجنیری ولسته مثلا خو زیاته غرونو په تفاوضات کې په شبرغان کې او بل ځای کې په هلمند کې یا نسی عینک کې حالت بدريږي او د تفاوضات کې مثلا یا التقار کې یا یو خزه هغه باندې دريږي مثلا یو سرک په جوړولو کې یا مثلا زراعت باندې سي چې دوی د خزه زي الته زمکه ته زي او الته کروندا کشت کوي او هغه دا خبره دا څه نه ده او دا انجنیری دغه موندنه مختلف د انجنیری د زراعت مختلف انجنیری د زراعت کې نو دا اکثرا د شي کوڅه سره کې شي انجنیری خو خپل کور نه دفتر نه کار کوي یعنی دغه کې دا توهم ده چې دا وزیر صاحب دغه د بی خبري دی وجه نه کې دیش دا خبره وکي او وادال دا چې تحصیلات علي وزیر ته پکار ده چې په دې باندې ټول شي نه باندې سر خلاصي په پنتونونو کې تقریبا 98 د شاوخوا ته د رښتې په افغانستان کې علمي رښتې نورم چې اوس ایمرجینګ ساينس د چنوې راځي هغه ورسره راځي ارزمه دا ده چې په شرعي لحاظ باندې یعنی هر هغه علم چې حلال مباح په اساس په بنسټ باندې چې حرام نه یعنی په دې معنی ځینې لکه مثلا د زمې علوم دي چې هغه حرام لکه جادو لکه سیر لکه د دلیز وژنې مثلا اسلحه ابتدان دغه شیان نو چې خلک انسانيت مضر دي د شریعت په لحاظ باندې هغه حرام دي حرام علمونه دي او هغه چې حلال علمونه دي په هغه کې بیا د خزه او نر توپیر نشته البته مناسب خبره دا ده چې اوسوک مثلا کدي شی و رشته خزه لپاره ډیر مناسبه مثلا د هغه د فیزیولوژیک او سایکولوژیک جوړښت په اساس باندې دا ځانته خبره ده مناسب خبره ده اما تا یو څه نشي کولای حکومت وایي چې دا دایل ما وایي دا رشته ما وایي یعنی دا توفیق د کوم درنه غیدې لپاره خو اصلا په شریعت کې په فقہ کې اصلا دلیل نشته اصلا یعنی هیڅ نه په قران کې نه په حدیث کې نه په سنت کې نه په زمو په فقہی د تراس کې په مذاهب کې یعنی اصلا دا یعنی د دې توصيه کولای شي مثلا انجنونو ته مثلا حکومت یا نور چې دا رښتیا وایي اما خبره کله چې دوی انتخابي خزه انسان ده او خزه حق لري چې نارینه غوند خپل دوی انتخاب وکړي د انتخاب حق لري چې دا وایم دا نه وایم یعنی دا اوس دا یعنی اوس چې وایل شو کنه دا اساس نه دی او دا کلتوري اغم نه لري په افغانستان کې دا د کلتور تعین اول کلتور هغه څنګه چې په خوانی محترم ډاکټر سره ویل چې هغه کلتور دی منلو وړ دی چې هغه د اسلام سره په تناقض کې نه دی هر شی په کلتور کې سم او ناسم شیان دواړه دي په کلتورونو کې په دې چې د ملتونو په کلتورونو کې موږ ته هغه مثبت کلتور مهم مفید کلتور اسلام سره چې په ټکر کې نه دی هغه کلتور موږ ته د منلو وړ دی معتبر کلتور دی اما غلط کلتور غلط رسم رواجونه غلط عنانی هغه خو موږ د پاره هغه د منلو وړ نه ده چې موږ دین او زموږ یعنی مصلحت د مصلحت په مخالف دي زموږ د دین د ارزښتونو په مقابل کې درېږي نو ارزمه ده او چې دا څه چې هغه وویل چې دا اصلا دلیل نه دی اصلا کوم څلور دلایل چې جناب وزیر صاحب ور د پانتونونو د بندر د خزو په مقابل کې د پانتونونو د بندرونو پاکلې
ویل هغه د دواړه دلیل درجې ته نه رسېږي. اسان دا ټول وهم دی، په اساس دی بنیاد نه شرعي اساس لري، نه دینی اساس لري، نه عقلی اساس لري، نه منطق لري، نه زمونږ د ټولنې د مدګټ او منفعت سره سره سم دلایل دي. د څلور وړه دلیلونه یعنی صرف یوه بهانه ده، ذریعه ده، یو د یو شی د هغه شی توجیه ده او تبرير ده چې هغه توجیه کیدونکی نه ده. یعنی د یو شی لپاره توجیه پیدا کول چې هغه هغه ته اصلا توجیه نه پیدا کوي، دلیل نه پیدا کوي. بهتر ده او کاشکې چې دته وایي په عذر بدتر از ګناه دي، د ګناه نه هغه بدتر عذر. یعنی دا کاشکې وزیر صاحب دا خبره نه وکړي، یعنی دغه توضیحات هغه بېخي د بد نه بدتر کړه. په توضیحاتو سره حکومت دا په کار ده چې زر تر زره دغه خپل خطا جبران کړي، او د مکتبونه او پوهنتونونه زمونږ د سلهاو زرو انجونو په مخه د پمپر مخ و پرانیزي، او دا مشکل او لانجه حل کړي، او افغانستان مزید بوران خواته سوق نه کړي.
بله، ډیر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب. سعیدی، طالبانو په پیل کې هم پوهنتونونه بند کړل، او ویل چې دوی غواړي چې د انجونو او هلکانو درسونه سره بیل کړي. همدا کار یې وکړ، بیا یې پردې په منځ کې نصب کړې، بیا له هغه نه وروسته یې وختونه بیل کړل. لیکن د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په دې وروستیو خبرو کې چې د وروستۍ پریکړې د توجیه لپاره یا په دفاع کې څه ویلي دي، په هغو کې یوه خبره دا کړې ده چې درسونه مختلط وو. دا تاسو چیرته اوریدلی دي چې په افغانستان کې درسونه د هلکانو او نجونو دي یو ځای ویل؟
مننه. خبره څو بوده لري. اول خو دا حاکمیت مشهور نه ده، دا روایت چې د طالبانو روایت ده، دا یو د روایتونو نه ده. هغه وخت روایت د دولت په وسایلو باندې عملي کیږي چې هغه حاکمیت مشهور ده. یو خبره. دومه خبره دا ده کله چې د تخلفات خبر کیږي، یو مسلمان د اسلام د تطبیق د لپاره ممانعت ایجادول دا د سره د بدلو وړ نه ده، او دا زموږ هدف هم نه ده. اسلام دین سیکولار دین نه ده، اسلام دین هم سیاست ده، هم دین ده، او هم مدنیت. اما دغه بهانی په دې بهانی نه دي چې هغه مکتوب چې صادر شوی ده پوهنتون ته سلام شوی ده، پوهنتون ته مبارکی ور. در حال چې موږ په پوهنتون ته سلام کوو، امارت او کتاب ته سلام کوو، بلکې شخص ته سلام کیږي، پوهنتون رئیس ته سلام کیږي. دا بې سوادي خو په هر عرصه کې ده. کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اللهم زدنی علما، حضرت پیغمبر خو اسلامي علوم په حیث د منبع او رسول الله صلی الله علیه وسلم درلودل، اما زدنی علما نه منظور همدا علوم دنیاوی دي. اغه حدیث چې په اصطلاح شیخ الحدیث ندیم استدلال کوي، په هغه کې خود ته د کار مسأله هم تثبیت شوی ده، چې هغه ته د تروی خلوب هغه وخت اثر کې و، او هم د علم وظیفه ورکړ شوی ده. په دې خاطر باندې او د حدیث په مورد کې خلل وجود لري، په دې کې کتابونو کې شته دي. نو په دې خاطر باندې دا یو بهانه ده، نه تنها چې دا مسأله باید تصحیح شي، د دنیا عالمانو متفاوت فتوا ورکړي دي، نه تنها چې باید تصحیح شي، بلکې وزیر صاحب باید محاکمه شي. تشکر.
بله صاحب، ډیر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشناس ملاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو د ورستي پریکړې په نتیجو ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل هادی وزین، او همدارس دینی عالم، لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سیدی. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ د فیسبوک لاري خپل پیغامونه پریږدي. ستاسو پیغامونه به البته کلند ول، او سوال هم پکې و ل خپل درنو ملمنو او نور اوریدونکو سره شریکو. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر دی پیښې طالبانو ته څه ګټه وکړه او څه تاوان؟ په نړۍ کې خو تاسو عکس العملونه وینئ، په داخل کې هم. په داخل کې یو شی ته چې یادونه فکر کوم بیا هم لازمه ده چې وکړم، هغه دا ده چې موږ په دې تیرو څلورو ورځو کې ډیره هڅه وکړه چې له طالبانو سره په دې موضوع خبرې وکړو، خو دوی حاضر نشول. داسې معلومیږي چې د دوی په منځ کې هم ډیر خلک حاضر نه دي چې د مشاغل ندیم د پریکړې دفاع وکړي یا د طالبانو د مشر مهرباني وکړئ ستاسو تبصره.
اصلا خبر د ستاسو درسي خبرونه شروع کوم. اصلا دا داسې هغه ده چې دغه کې د چا سره د ویلو څه نه ده ستاد محترم، یعنې دا د طالبانو زده چارواکو سره مسؤلینو سره سخنګرانو سره د دې یعنی اصلا د دې ویلو څه نه ده. دا تصمیم د ټول خلکو سره شاک شو په دغه غلط تصمیم سره. دا د تصمیم حسن توجیه نه لري، اصلا دومره غیر منطقي ده، غیر علمي ده، غیر اسلامي ده، غیر شرعي ده، غیر ملي تصمیم ده، چې اصلا د عقل ده، یعنی هیڅ سالم عقل چې دغه سلیم عقلي په دغه شرایطو کې حتی که د شخصي مصلحت خبره مې اته د طالبانو د حکومت شخصي مصلحت مې دا 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 یعنی په دولسونو د وطن غرق او ځان غرقول او خپل په باندې پتیشه وهل دا په دې معنی ده اصلا یعنی دا ټول خلک په دې سره شاک شو. جناب استاد تاسو یعنی خلکو سره توجیه ده خپل طالبانو د حرکت دننه د حکومت دننه دا ډېرې ناراضیتي هغه کړي دي. هغه کسان طالبان سره متعاطف وو، د هغوی سره تودي خوشحال وو، دوی امنیت راوستلی، افغانستان یو مرکزي حکومت رامنځته شوی، افغانستان کې سره ټولو مشکلاتو ناخوالو او اختلافاتو سره سره چې خلک ورسره متعاطف وو، هغه خلک دغه اقدام سره پخوانی اقدام سره د خلک د حکومت نه فاصله ونیوله، د هغوی ضد ولاړ شو. داسې کسان پېژنم چې هغه د طالبانو په فارسي کې دو آتشه هغه ډېر شدید او جدي طرفدار وو د طالبانو د حکومت، هغه اوس هغه شوی دی، یعنې د هغوی سره د سویلو هغه پاتې نه خو دی لیکنې کوي. حتمي دا و چې دا د دې لپاره د دغه لپاره توجیه نشته. خلک دې ته پتام وو چې طالبان د حکومت اوسنۍ حکومت سرپرست حکومت مکتبونه بیا د نجونو پر مخ مکتبونه بیا پرانیزي، اوس سرچپه او د پېښوریانو د پښتونخوا د پښتو خبره سره الټه دوی دغه کړه، دا پنتونونه د نجونو په مقابل کې د ښځو په مقابل کې بند کړه. او دا نه یوازې د نن په افغانستان کې د ډېر وسیع خبرګونونه وپرول، بلکې د نړۍ په کچه تاسو وګورئ په اوه کنفرانس کې اسلامي او آی سی کنفرانس کې سعودي عربستان، امارات، قطر، پاکستان، ایران، یعنی تقریبا داسې یو ملک اوس پورې ما د چین او د روسیې خبرګون نه دی ما خپله نه دی لوستلې، کېدای شي خبرګون خود لیږ د اروپا اتحادیې د مسلمان د مسلمانانو د رابطې عالم اسلامي د الازهر چې د اسلامي نړۍ د تر ټولو ټول مهم دینی پوهنتون او دینی مرجع ده الازهر، یعنی مولوا په شخصي لحاظ په هغه باندې دا ټول داخل دننه بیرون تقریبا داسې یو وحشت چې په دې کې اوس د افغانانو اجماع ده، د نړیوالو اجماع ده، د افغانانو اتفاق ده په دې چې دا ټول نړۍ او ټول افغانان دا ټول خلک وایي چې دا غلط اقدام ده، تاسو د خپل اقدام بیرته واخلئ. اوس خبره دا ده چې مونږ د طالبان د ټول نړۍ خبره مني یا د درې کسو پنځه کسو خبره چې هر شی ارغول کړي په افغانستان کې طالبان ځان لپاره خپل دوی هغه د پښتونخوا د پېښور د پښتو خبرې دوی ځان ته کارګوري په دې کې ځان ته کارګوري، یا وطن ته کارګوري، هېواد ته کارګوري، مشکلات رامنځته کوي. دوی ته پکار ده چې د دین او د علم او د منطق او د عقل او د ملي ګټو په مقابل کې ونه درېږي. څومره چې زر کېږي، خطا کېږي، اشتباه کېږي په فیصلو کې، په قراراتو کې، اوله خو اړین ده چې مخکې به مخکې چې استاد تصمیم نیسي هغه نه په تصمیم نه مخکې باید دا وسنجوي چې ما دغه تصمیم په شرعي لحاظ، په قانوني لحاظ، په عقلي لحاظ، په منطقي لحاظ، د ملي ګټو په تناظر کې دا څومره د درست فیصله ده. بیا دا باید وګوري چې د دې فیصله باندې څه مرتب کېږي، د دې نتایج او د هغه څه چې د څه نتیجې د باندې مرتب کېږي په مختلفو ابعادو کې بیا فیصله کې. اوس خیر که دا خبره نه شوې، حکومت ته دا پکار ده چې دا د خلکو اواز ته، د خلکو غږ ته، نن په هرات کې تاسو به اوریدلې چې نجونې مظاهرې ته وتلې وه، همدا اوس دا به آهسته آهسته دا هغه کېږي. خلک یعنی یو حد پورې د خلکو برداشت کولی شي مسایل، حوصله لري ځینې شیانو دپاره. د افغانستان خلک د جنګ نه خسته خلک دي، ستړي شوي خلک دي، د ناخوالو نه او امنیت دپاره تیږي د افغانستان خلک. ولیکن که خبره دې ته ورسیږي چې د هغوی ژوند ته خطر کې، د اولوی د اولادو اوسېدل په افغانستان ګران وي، اوس خلک افغانستان مجبور دی هجرت وکړي، خلک افغانستان پرېږدي باید تر نو دې لپاره حکومت ته پکار ده چې د دې خبرګونونو ته په کتلو سره څومره چې زر کېږي همدا نن سبا ته پرې نه دي دا تصمیم دې بېرته ونیسي،
او مکتبونه او د پانتونونو د لوړو تحصیلاتو د مرکزونو دروازې د نجونو په مقابل کې پداسې. البته به خبره وړاندې خبره او دنه یو نیم ډیر ثانیه متاسفانه په نن خبر او خبرو چې جمعهتونه د خزو په مخ کې جمعهتونه بند شوې دي. یعنی د حاصل د دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې لا تمنعوا اماد الله مساجد الله، تاسو د خزو د جمعهت نه منع کوي په هغه وخت کې. او دوست د بل فرمان دی امر بل دی اوقاف وزارت خصوصي دی د مساجد ریاست دا خپل امامانه ته ویلې مساجد کې تاسو د خزو نمازګاه مصلی دا بند کې اجازه مور کې خدای شنو مسجد جماعت مسجد کې او هم ځان مدرسې ته قران دی حفظ او اتفاق او د هغه پنځوري دی ویلو مدرسې کې جماعتونه کې دا بند شوی دی. یعنی معنا دا نشته ټول ټولنه او خزه د خزه د چاغ خو طبيعي او تاریخ پرې په پنځم کې بعد دا قرونه کې.
بله ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب. وزین ډاکټر صاحب سعیدی کې بیا هم د طالبانو په د پریکړې په نتیجو خبري وکړو، څه فکر کوي چې له دوی سره دوی حمله نړۍ څخه پرله پسې دا غوښتنه کوله چې له دوی سره د تعامل وکړي، د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، دې پرېکړې نړۍ او طالبان نور هم سره لری کړل، اما څومره سره لری کړل؟
یو اجازه راکې یو خبره مخکې دې نه وکم، هغه دا دی چې د قانون مرجع وزیر نه دی، د قانون مرجع والی او رئیس نه دی. طالبان متاسفانه په دې باندې لسره نه پیږي یا پېدل نه غواړي.
لیکن که قانون وی دوی خو قانون نه لري، اصلا اساسي قانون نشته په افغانستان کې. او چې مشر ووایي هغه قانون دی دوی دوی
خبره ده سده خبره کاش کې ده سوی ما د طالبان وایان ته په مصاحبه کې وایلی چې تاسو قوانین نه لري، دقیقا هم دا خبر شه تاسو کوي. هغه وایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقو، د دې معنی دا ده چې د لسره په دولتداري خبر نه ده، د شریعت الله په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته، دا شخصي فتاوی دي. او دا شخصي فتاوی هغه وخت حتی په اهل سنت او جماعت کې مختلف مذاهب دي، هغه وخت د تطبیق ور او صلاحيت پیدا کول شي چې هغه مرجع دولتي مرجع وسی، یعنی مشروعیت ولري. دا نظام چې مشروعیت نه لري او د مشروعیت په څنګ کې د یو سلسله تصامیم او په اصطلاح د غیر مشروع مرجع نه صادریږي چې اداري ارګان د قانون جوړولو صلاحیت نه لري، د دې په څنګ کې د نړۍ په منډه وهل او وزر زاری کول او په عین حال کې دښمنی ورسره کول، دا افغانی کلتور او مردانگی کلتور هم نه ده، اسلامی کلتور هم نه ده. نړۍ ته زاری کول پکار نه ده، د ملت ته مراجعه کول پکار ده. پرون د طالبانو یو مشر په تلویزیون کې وایلی چې دا ملت ته د پریدي چې خپل تصمیم ونیسي، نو د ملت ته د کله مراجعه کړی ده او د ملت ته مراجعه باندې کله باورمندي خوسته، وایي چې ټاکنې نه منم، انتخابات نه منم. منګه په مجرد چې دا خبره وکړو بیا وایي د تیر نظام نوکران سیکولارستان او دغه او هغه. ما په 1940 کال کې مفصل رساله لیکلې ده چې اسلام د سیکولاریزم سره برابر نه ده او اسلام سیکولار دین نه ده. په دې باندې دا چې په تیرو کې څه شوې دي، هیڅ مشروع ناروا عمل د بل ناروا عمل لپاره مبرر کېدلې. دا چې په اصلي سوال جواب ترې شو، دا چې په تیرو نظامو کې څه شوې دي، څه نه دي شوې، چا څه کړي دي، چا څه نه دي کړي، دا د دې مبرر نشي کېدلی چې طالب دې هم ناش ناروا او غیر مشروع عمل وکړي. او د ستاسو د اصلي جواب په جواب سوال په جواب کې، دا چې د نړیوالې ټولنې سره په اصطلاح نفاق او شقاق راځي، دې کې خوشک نشته او هغه به په خپل ځای. اما دا ملت ته نارنجوي، دا مسلمان مجاهد ملت ته نارنجوي، د داسې ساده لوحانه غیر سیاسي او بنیادی خبره دا ده چې طالبان چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې طالب حاکمیت قائم شي، چې دا په نتیجه کې دا مثال شي د پاکستان. دا باید و شرمیگی دا باید مفتزه شی، دا باید ناکام شی، دا باید نړیوال ټولنه تجدید شی. متاسفانه طالبان په وغد دې قضیه باندې نه پیږي. شکر
مننه، سلامت اوسې. قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشناس مان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو د ورستي پریکړې په نتیجه خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل هادی وزین، او همدارس دینی عالم لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی. په څو شیبو کې به په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارغزی هم له سټوډیو سره وصل شي، او د هغې څرګندونې او نظر به هم د دې موضوع په اړه واورو. تاسو درانه اوریدونکي هم کولی شئ د فیسبوک له طریقه خپل نظرونه راواستوي، خپل نظرونه ولیکئ. د خبرونه په ژوندۍ بڼه له فیسبوک څخه هم خپریږي. ستاسو نظرونه به په څو شیبو کې له نورو اوریدونکو او لوستونکو سره شریک کړو. استاد وزین، د طالبانو د مخکمه اشاره وکړه چې د طالبانو ویندویانو او چارواکو له موږ سره د دې موضوع په اړه هیڅ خبرې ونه کړې. شاید له ډېرو رسنیو سره هم خبرې نه وي کړې. ځینې په یو نه یو شکل سره خپل اعتراض هم څرګند کړی دی. فکر کوي چې دا مسأله به د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف سبب شي، او که د ژور اختلاف سبب کیږي مسؤلیت به د کومې خوا په غاړه وي؟
ګوري، کله چې د البته مخکې د نه وایم چې په حکومت کې، په دولت کې، په حزب کې، په جریان کې دا داخلي اختلافات د نظرونو تفاوت یو طبیعي او عادي خبره ده. دا درازي هر وخت دی اختلاف د حل لپاره او د نتیجې ته رسیدو لپاره البته باید آلیات موجود وي، میکانیزم باید موجود وي چې څنګه کله چې مختلف نتیجات رامنځته کیږي د هغه لپاره یو واحد نظر ته رسیدل لپاره، تصمیم نیولو لپاره، چې هغه ټولو لپاره د منلو وړ وي، د منلو وړ وي، باید هغه لپاره یو میکانیزم موجود وي. شورا متاسفانه د طالبانو په حرکت کې، هم د دې په حکومت کې متاسفانه داسې یو مرجع نشته چې یو شورا چې هغه مختصر چې هغه حکومت یا رهبر یا مشرتابه هغه ته جوابدهي پاسخګوي ورته وي، او ځوابین کې متاسفانه دانشته نو یو زیاده یو خو بل خوانه متاسفانه د حکومت کې قانون نشته. یعنی د طالبانو ادبیات لیکل شوی ادبیات متاسفانه دی فقدان سره یا نقص سره کمی سره مواجد دی. دوی اصلا ایس نه یو اساس نامه یا نه یو داسې میکانیزم یا اصول چې باید دی هغه وټاکي دانشته. دلته او اساس حکومت کې اساسي قانون نشته، نور قوانین متاسفانه رسما نافذ نه دي. یعنی هغه د پر دوی خپل به اصطلاح سلیکټیو یا انتقایی برخورد کوي. ځینې قوانین دوی د بغټه دغه په استناد کې نور قوانین داخلي سنه وای دوی هغه چې چل د دوی په ګټه نه بیا وای چې دا قانون هغه دا قانون مونږ نه منو او دا ملغا قانون ده. په هر صورت د قانون په نشتون کې دلته به د زوقونو حکومت دي، د سرقې حکومت دي، هر شی چې چیرته یې غوالي رئیس ولسوال قومندان رهبر هغه په ټول دغه خبرې ټول قانوني دي. د صلاحیتو د صلاحیتونو تداخل په کې ټکر تناقض یو به یو شی بل شی بل شی وي. دا متاسفانه غشته. بل خبره دا ده چې د قانون ته پنشتون کې استبداد رامنځته کیږي. یو ډول چې هغه قدرتمن دي په دننه په حکومت کې، په تنظیم کې، په حزب کې، په جریان کې، هغه به خپل فیصلې تر سره کوي او خپل د قانون نشت لري. اوس د افغانستان کې د طالبان د حرکت په دننه کې متاسفانه همدغه حالت ده. په خو جنگي حالت و دي، شاید د ضرورت نه و دي جنگ په وخت کې. خو اوس چې حکومت دی، دولت دی، د حکومت چارواکي دوی په لاس کې دي، نو دوی ته دا پکار ده چې دا قانون ولري. اوس په دوی په داخلي هغه کې، یعنی د ټول اقسام د ځکه سان زی په جنوم دی، یعنی تقریبا اکثر هغه نخبه خلک، فو خلک، هغه لیک څوک چې لیکو لوست لري د طالبانو په لیکونو کې چې فکر کوي، هغه خلک د مکتب، د مکتبونو پر مخ، د مکتبونو او د پانتونو د بندولو کلک مخالف دي. دوی اعتراض لري. دوی د داخلي حزب بنزین جاري په تلویزیونونو کې او ځخل وای چې مونږ د لیک په سوشل میډیا کې چې مونږ خلکو د وایز سن لرو. یقینا دا هته په کابینه کې په حکومت کې نه، په خوانې د مکتبونو بندولو په خبرګون کې هم دا مشکل و، هم دا مشکل ده. او دوی ته اوس دا یقینا د اختلاف شته د طالبانو منځ کې. هغه 15 کسان، 4 کسان چې پراس کې دي، چې هغه هر شی دی هغه پلاس کې دی، او
او هغه په خپل سر تصمیم نیسی او نو ته وایي تاسو تطبیق کړئ.
امدا څلور پنځه کسان ډاکټر صاحب زین امدا څلور پنځه کسان چې تاسو یادوي من جمله مشر دي جنو خلکو لپاره ډیر مرموز دي نه پیږي دا څوک دي نمونه هم څوک نه خلک نه پیږي سنو میږي دا خلک چې د طالبانو د مشر شاوخوا کې دا څلور پنځه کسه او د تمشوري ورکوي په دې اړه د خلکو دا وسوسه یا دا شک ترڅه ده پوری په ځای ده.
یعنی یقینا چې دا خلک داسې ویل کېږي د څلور پنځه کسان داسې دي چې هغوی همداسې افکار لري د ښځو په مقابل کې او هغوی ته هېڅ شی مهم نه ده. دوی د پخوانیو قرونو کې اوسېږي او د خپل کتابونو ټول شی دي د مدرسې حجرې په توګه دوی د هغه حکومت او دولت یو مدرسې د حجرې په شکل باندې ورته ګوري او دوی ته مهم نه ده چې د خلک چیرته ځي هیواد څنګه کېږي حکومت چیرته کېږي دنیا سره زموږ هغه کې دا کسان نافذ او مؤثر خلک دي. او متاسفانه د طالبانو ترمنځ کې داسې همدا چې دلته د پیري مریدي هغه خبره ده څو چې دوی وایي یو تقدس دوی ځان ته قایل شوی دي خلک په دې تقدس ورته ګوري څه چې دوی غلط کارم وکړي دا نور خلک چوپېږي دا جرات ورسره نشته. خو اوس آهسته آهسته دا دو طالبان چارواکي او که دې په دې باندې او پوینټ کې موږ همداسې روانې ګو دا خلک دا وطن هم غرق کوي زموږ حکومت هم پکې غرق کېږي او موږ نسکوري ګو دې لپاره زه ګمان کوم چې دا غبرګونونه به زیاتېږي که طالبان د دې تدارک ونه کړي. زه ګمان کوم چې دا یو بل مصیبت او بل مشکل به رامنځته کېږي او طالبان ځنه پاشل کېږي او موته مشکلات کېږي. بهتره دا ده چې دوی دا مشکل ته یو منطقي او شرعي حل را پیدا کړي او قانون ته دوی قانوني مرجع رامنځته کړي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب وزین. مخکې مو وویل چې ستاسو پیغامونه به هم له نور اوریدونکو سره شریکو. از ما همکار اجمل انت دا پیغامونه لوستی دی او یا به وسول ولی لده به وورو چې لوستونکو د فیسبوک لاري څه لیکلي دي. انسه مهرباني وکړه.
مننه چاروان صاحب د فیسبوک پر پاڼه باندې د غنو کسانو پیغامونه راغلي دي. سید کمال سلطانی په نوم باندې د مګو تاسو د فیسبوک یو لیدونکو ویل دي چې زما سوال دا دی چې آیا د وزیر صاحب ندیم د افریقای ملي خیانت ګڼل کیږي او کنه او د کوي په اسلامي شریعت کې د خائن لپاره څه سزا ده. په بل ځای کې یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې سلامونه پښتنه مداد چې کومې پیسې چې افغانستان ته راغلي دي هغه څلويخ میلیونه ډالر چې هر ورځ راځي دا لکه مزه راسی اول دی ولس خلکو ته رسیدي اول په دغه سی برخو کې نه کارول کیږي. یو بل اوریدونکو دی امین ثنی پونم باندې لیکلی دی سلامونه طالبان غواړي چې د څو میاشتو لپاره پانتونونه بند کړي بیرته بیا خلاصوي. نړیوالو ته وایي چې دغه د موږ پانتونونه خلاص کړل خو تاسو موږ په رسمیت وپیژنئ. توریاله زرمتی اخ وایي چې کار چې اهل کار ته نوې سپارل شوه حکومتونه همداسي ګډوډي کی. وحید افغان وایي دی لوړ ځکړو وزیر خبري ما واوري دي د خبري هیڅ په منطق او اصول باندې برابر نه وي. داسې خبري وی لکه یو ساده او کلیوال سړی چې کوي. نور اوریدونکو هم دلته زخت زیات پیغامونه پریخي دي. د رحم الله مسافر په نوم باندې وایي چې تاسو مو ورختا کیږي ان شاء الله پانتونونه به زر خلاصي. تیر حکومت چې شل کلونه تیر کړ دی وایي چې هغه څه خدمت وکړ چې تاسو وسله طالبانو نه دومره ډیر خدمات غواړي. بل اوریدونکو به هم راوایم چې دا د کامران په نوم دی محمد یونس کامران دی وایي طالبان غواړي چې راتلونکي نسلونه به تعلیم پاتې شي نه خبره پاتې شي او د دې هدف لپاره خونځي زکه نه پرانیزي. څاروان صاحب ګر نور پیغامونه هم دي چې زه ټول وایم شاید ډیر وخت.
بله ډیر مننه ان صاحب کور ودان. د یو اوریدونکو خبر ډیره جالبه خبره کړې ده وایي تیر حکومت شل کاله کارو کو چې وکړو چدان خدمت یې ونه کړو د طالبانو هم توقع ملري. له طالبانو خو توقع نشته. توقع خو دا ده چې هغه څه چې دی هغه لمنځ موړی پانتون شته مخې نیسی یعنی د پرمختګ مخه منیسی. دغه توقع فکر کوم د خلکو د ورڅخه نور خو پیسې له بهر راځي. د 40 بلیون ډالر یادونه هم وشوه. سعیدی صاحب کله 40 بلیون ډالر په موضوع تراشو ځینې خلک وایي چې نړیوال دي دا پیسې نه ورکوي په دې شکل سره به په طالبانو فشار راشي او دا ډول افراطي پریکړې به نه کوي، په خلکو به فشار نه راوړي. اما یو شمیر نور بیا وایي چې په طالبانو کې یو شمیر کسان داسې شته چې لکه دا پریکړه چې کړې ده او شمیر یې محدود دی، د هغوی لپاره هېڅ مهم هم نه ده که خلک له لوږې ومري. ستاسو په نظر کوم نظر سم دی؟
مننه. طالب کې خشته، طالب کې خراب شته، دا ملت ته جواب نه دی. د طالب حاکمیت دغه فیصله کړي او تطبیق کړي ده، تمام طالبان مسئول دي. یو دوم، نړیواله ټولنه شف شف کوي، نړیواله ټولنه په افغانستان معامله وکړه، د امریکای حضور په افغانستان کې غلط وو، وطن په دې ډول باندې غلط سو، په دې معنی باندې چې ترور او دهشت چې د هغه ځای نه راتله هلته باید تللی وای، نه دا چې د افغانستان خلک په داسې حالت باندې پرېږدي. د دې معنی دا نه ده چې موږ په دې باندې تاکید کوو چې امریکایان دي یا کوم بل خارجي نظامي قوتونه دي په افغانستان کې پاتې شي، دا حرام وو، حرام دي او حرام به وي، په دې کې شک نشته. څلوېښت میلیونه ډالر یا کته او پورته نورې پیسې، دا همغه اول ورځ نه ما ویلی دی او بیا هم وایم چې تعامل د دې حاکمیت سره کول د دې په خاطر ضرور وو او ضرور دی چې د افغانستان خلک وږی دي، ډوډۍ، دارو او دوا ته ضرورت لري. تعامل په دې معنی نه دی چې طالبانو ته د پیسې ورکړ شي چې هغه په هوټل انتر کانتیننتل کې انتحاریانو ته جایزې ورکړي. تعامل په دې معنی وو او په دې معنی دی چې دا دوا، دارو، ګوډۍ ملت ته مستقیما ورسوي او طالبان د دې معنی نشي. د طالبانو د خدماتو نه تیر، طالبانو شخصي فعالیتونه په دې موضوع کې منع کړي دي، شخصي پوهنتونونه یې منع کړي دي، شخصي تعلیمات یې منع کړي دي. دا چې یو اې د خیاطان او کم عقل بې استوادان په دې موضوع باندې چې دا به وشي او هغه به وشي، شل کاله دا کړی او شل کاله هغه کړی دی، حرام کار د حرام کار د پاره مبرر نه دی. په دې خاطر باندې خبره ښکاره ده، عمل ناروا عمل دی، غیر اسلامي عمل دی.
درست
جناب وزیر صاحب او نور علما وویل چې دا فرض کفایه دی، زه وایم په بعضي مواردو کې فرض عین دی. په دې خاطر باندې چې د ټولنې وجیبه چې ګرځي او هغه باورت کې څوک پیدا نشي، دا د کفاینا راوځي فرض عین ته شهریو باید پدې کې هڅه وکړي چې هغه بخښ پورکی دکی
ډېرمنه
د اسلامي په اصطلاح جامع او پرنه او حاکمیت د دې وظیفه لري چې د مخالفانو په مقابل کې د تمامو وسایلو نکار واخلي. دا د جناب ندیم صاحب په دې پښتو خبرو باندې نه کیږي، دا
بیرمنه
کیږي، دا په پوهه
سلامت اوسه کور ودان سعید صاحب. ام دا اوس د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر محترمه شکریا بارغزی هم له استودیو سره وصل ده، ورته هر کله وایم. محترمه بارغزی، د طالبانو دا ورستی پریکړه نسبت د دوی نسبت نورو پریکړو ته په نړۍ کې زیاته وخندل شو، په افغانستان کې مخکښ العملونه نسبتا زیات وو. ستاسو په نظر نړیوال نور څه کولای شي؟
سلامونه او نیکی هلی تاسو محترم اوریدونکو. دا زما باند نړیوال څه کولای شي څه نشي کولای هغه بیله خبره ده، مګر تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان خلک خپل د حقوقو تامین لپاره څه کولای شي. طبي خبره ده چې نړیوال کولای شي اقتصادي لحاظ باندې کوم سخاوت نه ډک تر اوسه پورې تر یو نیم میلیارد ډالر ډیر دوی طالبانو سره مرسته کړې ده، دغه مرستې ته د پای ټکی کیدی.
کدا مرستې بندې کې فکر نه کوئ چې د ملت کړاوونه به نور هم زیات شي؟ اوس هم ډېر افغانان له لوږې سره مخامخ دي.
د لوږې سره مبارزه نور لارې هم لري. د لوږې سره مبارزه په دې معنی باندې نه ده چې هغه پیسې راشي او افغانستان بانک ته وسپارل شي او د طالبانو په لاس کې ولویږي. د لوږې سره مبارزه به دا وي چې خپل ملل متحد به د خپل سازمان لاله ریڅه هغه پیسې مصرف کی. یو یا هم د یو بل منطقي او معقول لاره نه افغانستان مامورینو لپاره معاشات ورکړل شي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې غیر دولتي مؤسساتو پرمختګ لپاره مصرف شي، دا بل نور هم رون ښه مصرف وي نسبت تر هغه رون مصرف چې طالبان یې کوي.
پم دې موضوع کې و پښتنه دا ده چې ځینې وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران چې همدا پریکړه یې کړې ده، همدغه سي نظر هم لري چې نجونې دي یا ښځې دي کاملا په کورونو کې کښېني او افغانستان دي تو پیړی وروسته یوسی، هغه یوغو ته هیڅ مهمه نه ده که ټول مرستې پې بندې شي، یوغوی ته مهمه نه ده. دوی وایي چې موږ تر پرونه پورې جنګ کوو، اوس به هم دغسې تعمیرونه یې په لاس کې دي، اوس هم دومره پیسې پیدا کولی شي له ګمرکونو چې د دوی ګزاره پې وشي او خلک ورته مهمه نه دي.
بدون شک چې د افغانستان خلک دوی ته مهم نه دي، حتی د دوی رسمي ویان په تلویزیونو کې هم ویل چې موږ ته دا مهم نه دی چې خلک څه وایي او دنیا څه وایي، موږ ته مهم دا دی چې امارات څه وایي. و دا یو هغه څرګنده خبره ده چې دوی د پاره صرف د دوی خپل نظر او خبره مهم ده، مګر دوی دی څوک؟ زه فکر نه کوم چې دوی وتوانیږي بغیر له بهرنۍ حمایت نه، بغیر د پیسو نه، خپل هغه شته قوت چې د دوی تابعدار او مغزه پریولل سوی او واش سوی یا برین واش سوی اسکر دی هغه ځان سره ولري. کله چې دوی دغه خپل اسکر او خپل جنګیالي له لاسه ورکوي، نور دوی ته څه قوت او قدرت نه پاتې کیږي. یاد وساتئ چې طالبان کله هم خالی نس او لوڅو پښو جهاد نه دی کړی. دوی ته د اول نه د پاکستان له طرفه بودیجه ورکړل کېدل، او په تیر شل کلونو کې چې هر پروژه په افغانستان کې مخته تلله د طالبانو برخه د هغو په سیمو کې ورته معلومه وه، او کوم مرسته چې دوی د ایران، روسیې، چین نه ترلاسه کوله هغه مرستې هم معلومې دي. بل موضوع چې په طالبانو باندې ډیر فشار راوستی سي، هیرم نه شي چې طالبان ډیر ستر سرمایه د افغانستان نه باندې دوی ځای په ځای کړي دي، په چین کې، په اماراتو کې، په سعودي کې، په قطر کې، پاکستان کې، ایران کې. دا هغه سرمایه دي چې په اسانه ډول باندې کنګل کیږي. کله چې طالب جنګیالو طرفداران ته دا خبره معلومه نه وي، مګر دا خبره به ډیر زر مطبوعاتو ته ورسیږي. په دریم قدم کې د دوی په سفرونو باندې تعزیرات راشي، چې چیرته دوی نه غواړي دنیا سره تعامل ولري او یا هم د افغانستان د خلکو نظر دوی ته مهمه اوسي، نو بیا ولې دوی نورو ته مهم سي؟ دا درې موضوع چې وشه
تاسو درې څلور هیوادونو ته اشاره وکړه، چین، ایران، روسیا او پاکستان، که نړیواله ټولنه له دوی سره تعامل کم کړي، مرستې کمی کړي. همدغه څو هیوادونه چې تاسو یاد کړل هغه خو اوس هم حاضر دي. کم فکر کړی وي روسیې او چین د طالبانو دا وروستۍ پریکړه نه ده غندلې، څه یې نه دي ویلي حداقل، او دا په داسې حال کې ده چې نورې ټول دنیا د دوی دا پریکړه وغندله.
طبیعي خبره ده، روسیا او چین لپاره د اول نه تر اوسه پورې اصلا دا مهم نه و چې په افغانستان کې څه رقم حکومت او حاکمیت راځي یا جوړیږي. مګر تعامل وګوره، روسیا نور نه غواړي طالبانو سره تعامل ولري، حتی نه غواړي چې دوی اوس فکر کوي چې طالبان ورته یو ستر ګواښ دی او خطر دی. په ځینو مسایلو کې دوی فکر کوي چې طالبانو دې لپاره جوړ شوی چې په منځنۍ آسیا کې هغه هیوادونه چې د روسیې استراتیژیک همکاران دي د هغوی د بد امنۍ لپاره کار وکړي. او طبیعي خبره ده چې که چیرته روسیه نن کم دریز نه دی نیولی، دا په دې معنا باندې نه ده چې دوی به طالبانو ته مرسته وکړي تر دې اضافه، ځکه چې د دوی په مابینځ کې هم شخړې ډېر دي. البته د چین موضوع کاملا متفاوته ده. چین د پخوانه طالبانو سره و ده او کېدای شي یبه، مګر کم کم شیان چې چین ته مهم دی دنه په افغانستان کې هغه خو درګرد د هغه شیانو د ایستو په حالت کې دي. کم شیان چې چینایانو ته مهم و او ده هغوی ته یو رقم ته خار کې ګرځي، هر چیرته ګرځي چې خلک نه پرې پوهیږي چې دا چینایي دی که بل څوک دی. محلی جامع اغوندي او ډیر آزاد ګرځي. او تاسو لا شی وکړئ چې خپل د طالبان مشران په هلمند کې، په نور ځایو کې، په لوګر کې، په قندهار کې، په مزار کې دوی ته څه رقم میلمستیاي ورکوي، څه رقم خیمې ورته درولي او کوم کوم کورونه د دوی په خدمت کې ورکړي. متاسفانه طالبان نه تنها د افغانستان تاریخ نن او راتلونکي خراب کړله، افغانستان د داسې یو بل هیواد لاسته واچوله چې د هغې نه خلاصېده په اسان امکان نه لري. مثلا قراردادونه چې دوی چینایانو سره کړي ده سربیر پر دې چې شفافیت نشته، حداقل معلومات د افغانستان خلکو سره نشته چې کوم مادن قرارداد په کومو پیسو او څه رقم تحت کوم شرایطو چینایانو ته ورکړل شوی. دا هغه سوالونه دي چې یعنی یو ملت باید پوښتنه وکړي چې دا بیت المال دی که دوی ځان ته اسلامي نظام وایي، خو اول پوښتنه به د بیت المال باید دوی نه وشي او دوی باید دغه پوښتنو ته جواب ورکړي. که دوی ځان ته وایي چې موږ فاسد نظام نه یو او تیر نظامونه فاسدو، مهرباني دې وکړي
د دې لپاره چې وخت کم دی ډېر وبښئ. یو پوښتنه چې غواړم درې سره میلمانه زموږ ځواب ورکړي. اول تاسو محترمې بارکزی، تاسو ویل چې نړیوال څه کولای شي، په داخل کې افغانان څه کولای شي د دې لپاره چې طالبان مجبور شي له دا ډول افراطي پریکړو لاس واخلي او بیرته نجونو ته اجازه ورکړي چې هم ښوونځیو ته لاړ شي او هم پوهنتونونو ته لاړ شي او هم د کار موقع ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم طالبان خپل تر حد زیات د افغانستان په خلکو باندې ظلم کړی. آیا د افغانستان خلک دې ته راضي دي چې د خپل ټول حقونه تیر شي او څه چې ور باندې راضي هغه ومني؟ که جواب نه دی، نو ښځو نارینه باید یو د بل تر څنګ باندې ودرېږي او یو ملي قیام لپاره لاره برابره کړي تر څو چې دنیا هم په دې باندې پوه شي چې طالبان د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي، مخصوصا هغه سیمې چې پښتانه ډېر دي. متاسفانه زما په اند طالبان نه دین او نه قوم او نه هم د ژبې نمایش په افغانستان کې ورکوي یا استازیتوب د یو قوم، د یو ژبې او د یو مذهب کوي. دا باید ټول افغانان په ګډه سره د همدغې ایدیالوژۍ او د همدغې پروژې چې د طالب په نوم باندې دی لاس سره یو کړي او د دوی په ضد باندې ودرېږي. د په ضد باندې درېدل همیشه د جګړې لاره نه ده، ډېر په سوله ییز ډول باندې دوی ودرېږي. کوم عوامر چې طالبان وایي تاسو فکر کوئ پنځه طالبه ځي بې سواده، بې کفایته، بې تربیه، نااهله او جاهل، او ځي په یو کلي کې پنځوس یا پنځه سوه کسانو ته دوی اجازه او سزا ورکوي، حق د حرمت کوي د انسانانو، د مسلمانانو. دغه شیان دی چې په شرعي لحاظ باندې په دوی جواز نه دی چې دوی وکړي. نو زما هیله هم دا ده چې دلته په افغانستان کې که چیرته رښتینې دینی عالمان اوسي، پاکستانی عالمان نه وایم، دینی عالمان چې په رښتیا سره دین سره مینه یې او دین د یو سیاست دپاره نه، نو دلته دوی دپاره واجب دی چې د افغانستان خلک دې ته تشویق او ترغیب کړي چې د خپل دین، خپل نوم، خپل مذهب، خپل ژبې او خپل تاریخ لپاره ودرېږي او دغه ناسور زخم دی د افغانستان د بدنۍ څخه لرې کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. سعیدي، ستاسو نظر څه دی چې خلک څه کولی شي؟ محترمه بارکزی وایي چې خلک دې قیام وکړي په داسې حال کې چې طالبان هر ډول اعتراض، هر ډول مظاهره او لاریون ځپي په ډېر تاوتریخوالي سره ځپي، څه کولی شي خلک؟
درنې بارکزی خور ته سلامونه احترامات باندې کوم. مشخص او تلګرافي زما وړاندیز د فلم لپاره د تعلیمي مراکز او تمام استادان او شاګردان د مکتب تللو نه اباو کی او اعتراض په شکل باندې دي تک باندې. دوم، نړیواله ټولنې ته پکار ده چې تعامل ته ادامه ورکړي، اما د تعامل مشخص تعریف وشي چې د هغه په نتیجه کې عمل انځه د محلاتو نه معلومات لرم چې دا مرسته د طالبانو قومندانانو ته رسیږي او اعتراض نه وجود لري. دریم، افغانان باید قوت شي چې د افغانانو په سر باندې معامله ونشي. مراکز جوړ شوی دی، ملي محور، د ملي مدافعانو محور او یو سلسله نور مراکز چې خپل قوت شي، نړۍ ته خپل انسجام وکړي او دا مسئله لمنځه یوسي چې طالب الټرناتیو نه لري. د طالب الټرناتیو دا ملت دی او نړیواله ټولنه په دې مورد کې پاتې راغلی ده. دا ملت د مشکل سره مواجه که او وسته نه پخې ده. نړیواله ټولنه کې هغه څوک چې د عمر مختوري متاسفانه یا په خبره نه پیږي او تر ډیره حد پورې د مصالحي سیاسي او د مناظرې ترمنځ فرق نشي کولای، په لاس هاو مورد کې داسې مطالبات لري چې طالب دې تاو کې او طالب دې هغه وکي. په دې خاطر باندې متاسفانه کار اهل کار ته په نړیواله کچه
ډیره مننه. بس خبرې مو تلګرافي نه وي. ډیره مننه، لطفا موکو سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب وزین، تاسو هم یو دقیقه وخت لرو، تاسو څه فکر کوئ چې خلک څه کولای شي او څه باید وکړي چې دا مشکل حل شي؟
اول خو دا پکار ده چې خلک، علما، منبرونه، مدني فعالان، اکاډمیک او د ټولنې ټول برخه، یعنی دوی دې مشروع مسالمت آمیز وسایل په کارول سره حکومت دې ته مجبور کې اړ کې چې دا تصمیم به ته ونیسي. او دومره خبره دا ده چې موږ باید قانون خواته لاړ شو. دولت دې اساسي قانون باید ولر، طالبان دې اساسي قانون رامنځته کړي یا دایمي حکومت رامنځته شي. داسې قانون چې غیر ټول اساسي قانون چې ټول افغانان لپاره دې منلو وړي. اوس بل خبر دا چې باید د جګړې او جنگ نه باید بالکل وسطل شي. افغانستان د مزید بې ثباتۍ خواته لاړ نشي. هر هغه اقدام چې د ملک او د هیواد مزید بې ثباتۍ خواته بیایي، عناصر خواته بیایي، جنگ خواته بیایي، دغه نه په کله کټه ده چې طالبان
مثلا یو شمېر استادانو استعفای وکړي. فکر کوي چې دا یو حل لاره ده؟ دا فکر کوي چې طالبان به دې ته اهمیت ورکړي؟
یعنی که هغوی اهمیت ورنه کې خامخ دې ته اړ کېږي. دا د فشار یو وسیله ده، یعنی د غبرګون یو وسیله ده، یو نمونه ده چې د استادان ښي. البته سری کرښې دا دی چې باید ملک، هیواد مزید بې ثباتۍ خطر خاطر نه شي، جنګ خاطر لاړ نه شي، د نسبي امنیت چې قائم دي دا باید خراب نه شي، او همدغه سیاسي فشار او فرهنګي فشار، رسنی فشار باید دوام ومومي تر څو چې د اوسنۍ حکومت قیادت او زحمت دې ته اړ شي چې د خلکو په غوښتنو ته دې مثبت ځواب وایي. البته دا تاکید کوم چې د نړیوال مرسته دا د افغانستان د خلکو لپاره دی، هغه دې باید قطع نه شي، ځکه چې په دې باندې د طالبانو چارواکو په دې نه متاثر کېږي، هغه صرف خلک دې نه متاثر کېږي. یعنی که دا حکومتونه دې باید افغانستان خلکو سره ډېر په بد شرایطو کې اوسېږي، دا دوام وکړي. دلته د معاشونو دې شبخانو چلول دي، نور ډېر بلا هغه دې مسایل دي چې دا حکومتونه هغه ګټه اخلي. نو اوس مې دا ده چې طالبان د خپلو سیاستونو کې دوی ته نظر وکړي او د مسلمي مسالې د لپاره لار پرانیزي. قانون اساسي د تدوین کې چې موږ د بحراني حالت نه غیر مستقر حالت ته یو عادي حالت لار شي، او د یو قانوني مرجعي چې هغه د ټولو لپاره مرجعي او دیو دیو ناقص قانون شتون، د قانون نشتون دا بهتره ده. اوس د هغه خبرونه تصریحاتونه باید دده وشي چې ملک بې ثباتۍ خواته بیایي، جنگ خواته بیایي، جنجال خواته بیایي، شر خواته بیایي، او د افغانستان موجودیت
ډیر مننه. ډیره زیاته مننه د مسلمان علما او د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل هادی وزین، همدارس دینی عالم، لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سیدی، او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر محترمه شکریا بارکزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
جوڑما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما ماتم دے تور تمونو کی مشپی دے داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو کی مشپی دے شرطر حاجت نشتر قیامتون